پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې ستې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نور هم وغځوله. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې پاکستان ته د بخواني صدر اعظم نواز شریف د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر او فشارونه زیات سوي دي، خو په پیل کې له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزیر په روزګان کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده او ټاکل شوی دی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز پاکستان ته ستنه شي. د خبرونو تفصیل په سر کې به هم ورسو. د پنشیر اړوند خبرته، د پنشیر په خنج ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو او مځک شهیدونې له کبله لسګونه کورونه وران شوي او یو شمېر کسان مړه شوي دي. د پنشیر د والي مرستیال محمد امین صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل واقعاً یو ویرون کې پیښه ده چې تلفات مو تثبیت نه سو کړای. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوی دي او 200 نور ته زیان رسیدلی دی. سلګونه جری په ځکه زرګونه د توت ونی او د غرز ډیری غیر مسموري ونی لمنځه تللی دي. د پنچیر د والی مرستیال په خبره د نویو سیلابونو خطر هم لیدل کې جوله دفاع وزارت څخه غوښتنه کړې چې د تحقیقاتي ډلو په استولو سره د مځکې د بیا شویدنې امکانات وارزوي. د غرض د پنچیر د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر نجم الدین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د لومړنیو شمېرو له مخې په دې پیښه کې 4 لک کسان مړه شوي دي، خو له هم د دې پیښې د تلفاتو او د ورکو کسانو دقیقه شمېره معلومه نه ده. افغان ولسمشر اشرف غني د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د پیښې ډیر خواشینی کړی دی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې لازمې مرستې ژر تر ژره ورسوي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې تېر شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل شوی دی. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ څخه ازادي راډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دغه قمندان تېر شپه د غزنی ښار په قلعه قاضي سیمه کې له افغان پوځ سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې نوید احمد حقانی په غزنی ښار کې بریدونه ترسره کول چې یو زیات شمېر افغان سرتیري او دولتي کسان یې په نښه کړي وو. خبر پاڼه زیاتوي د نوید احمد حقانی په وژلو سره په دغه ولایت کې امنیت بهتره سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزیر په روزګان ولایت کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. طارق شاه بهرمي چې د پنځمې په ورځ ناوخته روزګان ولایت ته سفر کړی، ژمنه وکړه چې په دې عملیاتو سره به یو شمېر هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي او محاصره دي وژغوري.
15 استقامتو کې ډېر اساسي باید کارونه وشي، چې یو د هغه جملو نه ده چې تامین د امنیت په حق له کوم پلانونه شوې لري. امنیت او دایره د امنیتی د خپل مرکز ترکول باید دوی پراخه. دوی مغول سوالګانو کې چې تهدید پورته ده، که خاص روزګان ده، که چارشینو ده، که چنارچو ده، که دیراو ده، پلان راچول ده، تصفیوي عملیاتو، خاص عملیاتو، هوایی ضربو.
په همدې حال کې د ولایتي شورا مسولین بیا د دفاع وزیر دغه سفر نمایشي بولي او وایي چې د خلکو ستونزې نه دي اورېدلې. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو 2.5 کلونو راهیسې محاصره کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نوره وغځوله. د دغه کمیسیون منشي او ویاند سید حافظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په هغه ولایتونو کې تمدیدېږي چې د بېلابېلو دلایلو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د سرطان تر 15 پورې پکښې فعالیت پیل کړي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی دی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز چې په د مالی فساد په تورونو د احتساب د محکمې لخوا په اوږده حبس محکوم شوي پاکستان ته ستنه شي. پاکستاني چارواکي وایي د دوی له ستنېدو مخکې زرګونه پولیس د لاهور هوایي ډګر شاوخوا ګمارل شوي او د لاهور هوایي ډګر ته او بخشي تللې لاري ترل سوي دي. په وروستي ورځو کې پاکستانی چارواکو د مسلم لیگ نواز ګوند چې مشري نواز شریف کوي سلګونه غړي نیولې څو پاکستان ته د نواز شریف د ستنېدو پر مهال د دوی د مظاهرو مخه ونیسي. نواز شریف ته تیر کال په جولای میاشت کې د پاکستان ستر محکمې د صدارت له څوکۍ لري کړه او تیرونی په لندن کې د عصري اپارتمانونو د اخیستلو په خاطر په لس کاله بند محکوم سو. همدارنګه د نوموړې لور مریم نواز په 2018 میلادي کال کې د پاناما په اسنادو کې د رسوایی په قضیه کې په اوه کاله بند محکوم سوه. او د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې غوښتي دي چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي ونیسي او ارجنټاین ته وسپاري. د ارجنټاین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا علي اکبر ولایتي په 1994 میلادي کال کې د دې هیواد په پلازمینه بونس آیرس کې په بمی چاودنه کې په لاس لرلو تورن دی. علي اکبر ولایتي چې د مهال د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنهي لوړ پوړی سلاکار دی، د پنجشنبې په ورځ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره مسکو کې وو او ټاکل سوی چې نن له روسیې څخه چین ته ولاړ سي. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نوره هم وغځوله. یوه څارونکي بنسټ یې هرکلی وکړ.
کمیسیون داسې کار کړی دی موږ هرکلی کوو، ځکه چې خلکو ته باید زمینه مساعد شي. ولې یو شی نه موږ ویره او اندېښنه لرو، هغه دا ده چې داسې نه شي چې کمیسیون هغه نور خپل کارونه ساتي، خپل وخت ترسره نه شي.
د افغانستان دفاع وزیر پرون په اروزګان ولایت کې وو.
شل تروریستی گروپونو سره موږ تاسو په افغانستان او په منطقه کې د فعال دی او د افغانستان د بیوزلو خلکو په مقابل کې دوی جنگي.
د طارق شاه بهرامي څرګندونی په یو راپور کې خبرو. په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانانو سره د تجارت د ودې په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې پاکستان ته د پخواني صدر اعظم نواز شریف د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر او فشارونه زیات سوي دي. زما حق زما رایه د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلې سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نوره هم وغځوله. د دغه کمیسیون یوه کمیشنر ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په هغو ولایتونو کې تمدید سوی چې د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی نه دي توانېدلي چې د سرطان تر 15 نیټې پکې فعالیت وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایه رئیس د کمیسیون د دې پرېکړې هرکلی وکړ. رحمت الله افغان نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته رسیدلی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه بهیر یې د شلو ولایتونو په 112 مرکزونو کې یو ځل بیا تمدید کړی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه بهیر په هغو ولایتونو کې تمدید سوی چې د بېلابېلو لاملونو له امله پکې دغه بهیر نه و پیل سوی. هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون فیصله کړې چې د شلو ولایتونو په 112 مرکزونو کې به دغه بهیر چې د بېلابېلو دلایلو له امله پکې نه و توانېدلي د سرطان تر 15 فعالیت پیل کړي. د نوملیکنې بهیر د روان کال د سرطان میاشتې له 6 تر 20 تمدید کړي څو خلک وتوانېږي نوملیکنه وکړي. ښاغلی هاشمي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه تصمیم د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف نیولی. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې بهیر په ښارونو کې یوه میاشت او په ولسوالیو او کلیو کې لس ورځې تمدید کړی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د نوملیکنې بهیر د روان مریض کال د حمل له 15 پیل او د سرطان تر 15 پای ته ورسید. د دغه کمیسیون منشي وایي د نوملیکنې د بهیر له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې 8,900,000 کسانو نوملیکنه کړې. ټاکل سوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان په 28 ته رسرسي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه مسله کولی سي چې زیاتو خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
کمیسیون داسې کار کړی دی موږ هرکلی کوو، ځکه چې خلکو ته باید زمینه مساعد شي. ولې یو شی نه موږ ویره او اندېښنه لرو، هغه دا ده چې داسې نه شي چې کمیسیون دغه د تمدید اساس باندې په ځینو سیمو کې دوی پروسه غځوي، هغه نور خپل کارونه ساتي. هغه د لس جوړول او خپل وخت باندې د غیلانول دي او له خلکو سره شریکول دي او په اړه د اعتراضونو راغونډول دي. د شنو چې هغه مرحله اصلا یا تر پختن لاندې راسي خپل وخت سره نشي یا دا چې اصلا کارونه شي.
ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې بهر له تمدید سره په خوا کې د رای ورکونکو د نوملړ په ترتیب او په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته پام وکړي او په انتخاباتي بهر باندې د خلکو باور لا زیات کړي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نور هم وغځوله. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان میوې او لاسي صنایع په نړۍ کې ښه شهرت لري او دوی به له افغانانو سره د سوداګرۍ د ودې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. جان باس دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د ګډ نندارتون لپاره د چمتووالي په یوه غونډه کې کړي چې جزئیات یې حدیث پر دې سره کوي.
د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیوړتیا په دوام په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د هند په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزو اړیکو د خلکو په ژوند مثبت اغیز کړی. جان باس چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د ګډ نندارتون لپاره د چمتووالي په یوې غونډه کې خبرې کولې وویل امریکا به د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
And more importantly,
افغانستان ډیر داسې سلری چې د نیکنامۍ لامل کیږي او افغان سوداګر او پانګوال کولای شي د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کړي او موږ ډیر هیله لرو چې په راتلونکو کلونو کې په دې برخه کې ډیر څه وشي او تمه لرو چې د سوداګریز نندارتون لپاره دوی مناسبه ډیره بریالۍ وي. د افغانستان او هند د سوداګرۍ او پانګونې نندارتون د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې په مالی مرسته د سپتمبر په 12مه د هند په ممبئی ښار کې جوړیږي. دغه نندارتون د افغانستان د سوداګریزو توکو د بازار موندنې لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. افغانستان او هند چې له پخوا سوداګریزې اړیکې لرلې په دې وروستیو کې دغه اړیکې نورې هم پراخې شوې دي. په کابل کې د هند سفارت استازي یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیزونو رامنځته کېدو د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې کړې دي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي چارو مرستیال یادلی راز یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور پیاوړې کول ډیر مهم دي.
We do have a commitment. The government has a commitment to stand on our own feet.
نوموړی وی حکومت ژمنده چې افغانستان پر خپل پخو ودرېږي خو موږ باور لرو چې له خصوصي سکتور پرته موږ پر خپل پخو نشو درېدلای. په ورته وخت کې په یادې غونډه کې یو شمېر ناستو افغان پانګوال وویل چې حکومت باید د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره لازمي چارې برابرې او اجازه ورنکړي چې په کور دننه د ځینو ستونزو دوام د دوی فعالیتونه ټکنی کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو ووري.
په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې دا راپور خپرو چې پاکستان ته د پخواني صدر اعظم نواز شریف د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر او فشارونه زیات سوي دي. خو یو بل کورونی مسأله څېړو. د افغانستان دفاع وزیر اورزګان ته د سفر پر مهال ویل چې په دغه ولایت کې به د وسلولو طالبانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات ترسره او د دغه ولایت ځینې ولسوالۍ به د طالبانو له محاصرې خلاصې کړي. د ولایتي شورا مسؤلان بیا د دفاع وزیر دغه سفر نمایشي ګڼي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د فنشم به پوراز نه وخت اورزګان ولایت د خپل سفر پر مهال جمنه وکړه چې د غلطه بډیر جره د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخاملیات وکړي او دایمي امنیت براولي.
پنځه استقامتو کې ډیر اساسي باید کارونه وشي. یو د امغه جملو نه داد شي تامین د امنیت په حق له کوم پلانونه شو دوی لري. امنیت دایره د امنیتی د خپل مرکز ترکو باید دوی پراخ. دوی مغه وسلګانو کې چې تحدید پورته ده که خاص روزګان ده که چارچینو ده که چنارچو ده که دیراو ده پلار رچول ده تصفیوی عملیاتو خاص عملیاتو هوایی ضربو.
شاغلی بهرامی د اورزګان له خلکو سره بل ژمنه دا وکړه چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار به د وسلوالو له منګولو راخلاصوي او امنیت به ساتي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار چې د اورزګان ولایت لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري زیاته برخه یې نام نه او کند او کفر ده. کوم چې د اورزګان ولایت خلک له تیرو شاوخوا اولس کلون رئیس درغولو او امنیت غوښتنه کوي. شاغلی بهرامی د غرازول چې د ځکه د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي د دې په خبره چې په افغانستان کې اوس د افغان دولت په وړاندې شل تروریستي ډلې جنګیږي او وسلې پورته کړې دي.
موږ شپه ورځ کوښښ کړی چې خپل عسکرو ته، خپل پښتو ته، خپل بیزو ته ورسیږو. دا درې ګروپونه چې افغانستان کې فعال دي، که طالب ده، که القاعده ده او که داعش ده، یوازې دوی نه دي، یعنی ولس ګروپونه نور چې جمع دا درې شي، شل تروریستي ګروپونه سره موږ او تاسو په افغانستان او په منطقه کې دا فعال دي، او د افغانستان د بېوزلو خلکو په مقابل کې دوی جنګیږي. او آباد جنگ هم تاسو پوهیږئ چې ساده نه ده، ګاونډي مملکتونه او تعداد دوی حمایتوي، منطقوي مملکتونه دوی حمایتوي.
په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین د دفاع د وزیر دغه سفر اروزګان ولایت نمایشي یادوي او وایي چې د خلکو ستونزې نه دي اورېدلي. د ولایتي شورا غړي نور محمد اکمل ازادي راډیو ته داسې و:
د ډیره وخت په ډیرو مشکلاتو کې ښکېل دی، او دغه دوه کاله خو مطلق ټوله لارې د کلي و د کورو د ولسوالۍ لارې مطلق بند. نو دا تاریخ شاه برهمي د اروزګان ته راتګ، زه مطلق ته د دوی پیسو د یو خیالي دغه دپاره د دوی خپل خیالي ادب دپاره دا تګ بولم، هېڅ دی نه د عالم څخه دلته معلومات سوی دی، نه د قومي مشر څخه، نه د ولایتي شورا نماینده. نو دی چې دلته اروزګان ته راځي، دوی لوړ پوړي چارواکي د اروزګان په ستونزو په ټولو باندې په مشکلاتو باید ځان خبر کړی وای.
د افغانستان د دفاع وزیر پر داسې مهال اروزګان ولایت ته سفر کوي، کله چې درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د ملي اردو په څلورمې فلې لوا کې یو افغان سرتیری، یو امریکایي سرتیری ووژلی او دوه تنه یې نور هم ټپیان کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د مسلم لیگ نن ګوند مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف ویلي چې ګوندی ملګری او مشرانی هرومرو نن د لاهور پر هوایي ډګر د نواز شریف هرکلی ته ورځي. ټاکل شوی چې نواز شریف او لور یې مریم نواز نن مازیګر له ابوظبي څخه لاهور ته ورسي. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره ده. ملالی جانې، پاکستان ته د نواز شریف د ستنېدو په درشل کې څه تدابیر نیول شوي او ولې؟
سالی صاحب، مننه. د پنجاب پولیسو په لاهور ښار کې شاوخوا 10,000 سرتیری ګمارلې دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نوند مشر نواز شریف وایي دی او لور به یې پاکستان ته تر رسیدو وروسته ګوري چې د محکمې لخوا د ورکړل شوي سزا پر وړاندې څنګه پر مخ لاړ سي. د پنجشنبې په ورځ د مسلم لیگ نوند ګوند یو غړي سناتور مشاهد حسین پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د دغه ګوند غړیو پراخه ځپنه پیل کړې او سلګونو کسان یې توقیف کړي دي. د نواز شریف ورور او مسلم لیگ نون ګوند اوسنی مشر شهباز شریف د پنجشنبې په ورځ په لاهور کې خبریالانو ته په وینا کې د پنجاب پر حکومت انتقاد وکړ او تور یې پورې کړ چې نه یوازې د ګوند انتخاباتي کمپاین مخې ته خنډونه درولې دي، بلکې د ګوند سلګونو غړي یې هم نیولې دي. د جولای په شپږمه د احتساب عدالت په نوم محکمې د درغلیو په یوه قضیه کې نواز شریف ته 10 او د ده لور مریم نواز ته 9 کاله قید سزا واوروله. نواز شریف د جولای په 10مه په لندن کې خبریالانو ته وویل چې دی له زندان څخه نه بیریږي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو د چارواکو له قوله لیکلي چې احتساب ادارې د مریم نواز او نواز شریف ته نیولو امر اخیستی او هغوی به لاهور ته تر رسیدو وروسته له هوایي ډګر څخه توقیف کیږي.
بله، په عین حال کې په وروستیو ورځو کې یو بیا په خیبر پښتونخوا کې خصوصا ځینې خونړۍ پیښې څوی دي. څول کېږي چې څوک لاس لري په دغو پیښو کې؟ په داسې حال کې چې ټاکل شوی روانه میاشت په پاکستان کې پارلماني ټاکنې وسی.
بله، د پاکستان په سیاسي تاریخ کې که وګورو د بیلابیلو ملت پالو او جمهوري ګوندونو مشران یا خود دولتي ادارو یا هم د غیر دولتي وسلوالو او سختري زور ډالو لخوا په نقشه سوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د ځانمرګ برید د پلټونو لپاره یوه 15 کسیزه ډله هم جوړه کړې ده، چې لکه وا چې مو اورېدل په دې څو ورځو کې د چهارشنبې په شپه په یکه توت سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په یوه غونډه په ترهګریز برید کې د ګوند د یوه مشر هارون لور په ګډون 40 نور کسان وژل سول او ګڼ شمیر ټپیان سول. د دې برید مسؤلیت پاکستانی طالبانو تحریک طالبان پاکستان منلی دی. د یادونې وړ ده چې عوامي نېشنل ګوند د پیښې وروسته د دریو ورځو د ویر اعلان کړی دی او خپلې انتخاباتي هلې ځلې هم درولې دي. سالی صاحب، دا یادونه به هم وکړم چې د خیبر پښتونخوا په بنو کې امنیتي چارواکو او د جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو رسنیو ته ویلي چې نن د اکرام خان دورانی پر ټاکنیز کاروان چاودنه سوی ده چې اکرام خان دورانی روغ رمټ وتلی دی خو لږ تر لږ څلور کسان په دې برید کې وژل سوي او 15 نور پکښ ټپیان دي. د بنو پولیسو د چاودنې خبر تایید کړی دی او زیاتوي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې بم د سړک پر غاړه ځای پر ځای سوی وو. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام فی پر دغه چارواکي دا برید د بنو په هوید سیمه کې هغه مهال سوی چې د هغه کاروان د ټاکنیز کمپاین لپاره روان و. اکرم خان دورانی له بنو څخه د پاکستان ملي اسامبلی ته د متحده مجلس عمل کاندید دی. د بنو ځایي خبریال د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم او ژغ نه خپرولو په شرط دا خبره کړې ده چې د اکرم خان دورانی پر کاروان تر چاودنې وروسته پولیس او د ژغورونکي ډلې غړي د پیښې ځای ته رسیدلي دي. پولیسو سیمه محاصره کړې ده او ټپیان یې روغتون ته وړل سوي دي او په روغتون کې بیړني وضعیت اعلان سوی دی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
ډېره مننه منلی بشیر و چې وامورېدل چې پاکستان ته د پخواني صدر اعظم نواز شریف او د هغه د لور د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر نیول سوي. په عین حال کې مو په خبر پښتونخوا کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه له منلی بشیر څخه معلومات واورېدل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغان حکومت خوست ولایت ته د صنعتي پارک د غصب سوي مځکې د ارزونې لپاره یو هیات استولی دی. هیات له ځایي اوسیدونکو سره تر کتنې وروسته ویل چې د دعوې سیمه او د خلکو اسناد به له نږدې څاري. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د صنعتي پارک د ځمکې یوه برخه له څو کلونو راهیسې د شخصي خلکو لخوا غصب شوي چې له کبله یې د یادې پروژې پلي کېدل ځنډیدلی دي. د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا د دې قضیې د څېړنې پلاوي په همدې موضوع خوست کې له ځایي خلکو سره وکتل او د هغوی څخه یې د شته اسنادو د سپارلو غوښتنه وکړه. د ولسمشر سلاکار وزیر او د پلاوي مشر مولوي محمد سردار زدران آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی سره په دې حکومتي هیئت کې د اراضۍ د سیمه ایز ارګانون د خپلواکې ادارې خاروالۍ حقوقو او نورو ادارو استازي برخه لري.
په خوست کې د مندوزه د قوم د حسن محمد کلی چې د ځمکې په سر باندې د ولایت سره کومه د سوی تفاهم په وجه باندې کومه ستونزه موجوده شوی ده د دغې په خاطر باندې موږ غواړو چې دغې ستونزې ته د قانون په چوکاټ کې د پای ټکی کېږدو او انشاءالله موږ مطمئن یم چې د داسې معزز او مشروع نه او د دولتي اراکینو په مشوره باندې د دغه موضوع د حل لپاره یو مناسب لاره چاره ولټو.
د خوست ځایي امنیتي ځواکونو لخوا کوچنی اختر ته نږدې د خوست صنعتي پارک په سیمه او نږدې ساحو کې نوي جوړ شوي کورونه او تشې کلاګانې ړنګې شوې چې بیا یې ځایي خلکو پر وړاندې پراخ اعتراضونه او لاریونونه وکړل. د خلکو چې څو ورځې د خوست کابل عمومي سړک یوه برخه تړلې وه ویلې چې دوی د دې ځمکې قانوني او شرعي اسناد لري او دوی سره ظلم شوی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی ځمکې د صنعتي پارک له ساحو سره لګېدلي خو غصب یې نه ده کړی. قومی مشر حاجی گل نواز مندوزی ویل
غصب شوی کتن یو متر ندو او دای مونږ شخصي ملکیت ته ابتدایي نه تر مربی نه تر تمیزه پرا مونږ سره قرار سره دی ستر محکمه قضیل قضات تا پو والی دو چه دا ملکیت شخصی دی نه دولتی.
د شمیرګل په نوم یو بل ځای اوسیدونکی هم وایي چې دوی د درېګونو محکمو له پرېکړو سربېره د ځایي ادارې له چارواکو سره لیکلې موافقه کړې وه. خو د خو ځایي چارواکو یاد ځمکې حکومتي بللي او ویلي دي چې په اول ګام کې به هغه دولتي ځمکې له غصب خلاصې کړي چې له مخکې د دولتي پروژو پلي کېدل پکې پلان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوست خلکو او سوداګرو په پرلپسې توګه له ځایي ادارې غوښتي چې د صنعتي پارک ځمکې له غصب خلاصې کړي چې پانګولو ته په دې سیمه کې د پانګونې زمینه برابره شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم ځینې اسمسونه چې د ازادي رادیو اوریدونکو د افغان بي سیم شبکې د 1300 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. باوري لشکین څخه په خپل اسمس کې لیکلي موږ د هغه چم لا تړ کوو چې د زورواکو پر خلاف وي. البته اوریدونکو البته ورستو یو نیونو ته اشاره کړې ده چې په ځینو ولایتونو کې د خلکو مظاهره هم پارولې دي. د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمیولا حلمی تندر لیکلي د پکتیا په ټولو مکتبونو کې د زده کوونکو لوستونکو لپاره لوم څخه تر دولسم ټولګوی پورې درسي کتابونه نسته. عبدالواحد مدقق له لوګری لیکلي په کار د حکومت د زده کوونکو د درسي کتابونو د کموالي ستونزه حل کړي. لیوال له پکتیکا څخه لیکلي وسلول طالبان اوس د دې توان نه لري چې مخامخ جنګ وکړي، ځکه نو په لوګر او نورو ولایتونو کې ښوونځیو ته ګواښ پېښوي. داود مانکوال لیکلي چې د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه البته لیکلي د طالبانو پر مکتبونو سره په بریدونو سره وښوده چې دومره د افغانانو د تعلیم خلاف ډله ده. تاسید ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. ساينس پوهانو د ریژد ستونزې د حل لپاره نوې لارې چارې موندلې دي. نور بل اسمت څاروان نه وورو.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریژد لپاره نوې درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز پوهنتون څېړونکي وایي پر موږکانو د درملو ازمیښت خورا بریالی وو، او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګندې شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریژد ناروغي لومړی پلا په 1918 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشو کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي، او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریژد سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکروګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږه میرمنې بیا هغه
میرمنې من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
زمارای زما حق خبرونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د دریم مقام لپاره سبا د انګلستان او بلجیم ترمنځ مسابقه کیږي. دغه مسابقه په لوبه د یک شمې پورز د فرانسې او کرواسیا ترمنځ وسی چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو کسان دغه مسابقه وګوري.
ستاسو لا پیغامونو
بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سید محمد هلمندی دا پیغام د هلمند ولایت نه درته پیغام. موږ مشکل دا دی چې کله موږ افغاني او سراب ته ورچ تاسو مشته مې دک نو هغه وای چې مخته دی افغاني میدان نشته، او دا حکومت دی کوم خري د سوداګرۍ وزارت دی کوم خري، یعنی دا په دې حکومت باندې د حکومت خیال م کوم و دې په دې خاطر باندې چې کلدار وره د کلدار میدان ماته پیښ شي د افغاني د ټول افغاني میدان د بوار له سره پاینې نه ورکی ولی سیستم د څک سره هله چې زما پیغام خبر چې تر مخه لوچ راغله ورته ورته سمه.
السلام علیکم مدن انګرار ولایت شنوار نړیکا نیولی، او پیغام دا سب کومه چې دا زمو شنوار ولسوالۍ کې کوم کلینیک چې دی دا داسې بے پروا ډاکټران دي. موږ ځانن ورغړی د شپې په 2 بجې باندې مې ماشوم ورغړی او دام داخله کړ داخلي پارچه را کړی، او د ماځیګر 2 بجې پورې د چای او سنځه والی نه پاکړ کړی. ډاکټران په خپل مخه دی دویګانې روبا چې باندې خرڅي، او مریض پختنه نشي. موږ ډیر غریب ولسته چې دې داسې پختنه نشي، نه ډاکټر پختنه کا او نه حکومت پختنه کا. نو دا به څه کار دی؟ به دې چې ضرور پختنه وشي، او دې پختنه ونه شي دا ورځ ډیر بدبختۍ سره مخ دی.
زه ګریش زما ګول خبره کوم. زه دا طالبانو توانی دا یو د جوړبان موخه څنګه شخوندې وکي کړ مسلمانان په سم په اختر په آرامه چیر کې صبر ورځ بعد بیا تې صبر کې شو چې بیم ته پک را وخت دا سکه خوران وو وشتل در به در مکر در ته جنگونه واپس شي روکي خدای او دې رزي د رسول الله شکر مې زی دا ون سامه دې لږه هم په پیازه خدای دا شي مکه او جوړ وکي چې شو غاړ دې شج بغار او نه دې سپېږی دا او نه پوځ دا وري نه د بل د څه غواړي اخر څه درې ورځې دا ملان وړنه په مخ مچول مچول دلته وخت راځي دی پر اواز ولا بیا کثیر څه
سره تاسو پیغام تاسو نظر ده.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی او لوستلی سي چې ادرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې مو مهم راپور دی چې ناټو ژمنه کړې چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې سي. بل راپور مو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په شل ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه یوه اونۍ تمدید کړله. دریم راپور مو مهم دی چې د افغانستان دفاع وزیر په اوروزګان کې ویلي چې ځینې ولسوالۍ به د طالبانو له محاصرې خلاصې کړي. د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وخت دی، له فریبا ظاهر نه اورو.
د پنجشیر په خینج ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو او مځک شوېدو